افغانستان کې د سهار لس بجې شوې ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه دوه پروګرامونو ته ځانګړې شوې. تاند څنګه او ازادي میلمه. خو پیل زنوري است نوري د سات په خبرونو کو. د تیر شپې په زلزله کې چې د افغانستان او پاکستان ډېرې سیمې ولړزولې، افغان او پاکستاني چارواکو د لږ تر لږه یولسو کسانو د مړ کېدو او په لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. د امریکا د جیولوژي مرکز د دغه زلزلې چې مرکز د هندوکش په غرونو کې و قدرت د ریختر په کچه 6.5 ثبت کړی دی. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په یوه ټویټ کې ویلي چې په 14 ولایتونو کې روغتیایي مرکزونو ته د 2 تنو مړي او نږدې 40 تنه ټپیان ورول شوي، خو د هغه په خبره دا د مرګ ژوبلې وروستي ارقام نه دي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کې دغه زلزله ډېره شدیده وه، خو تر اوسه له دې سیمو د کومو ځاني زیانونو راپورونه نه دي ورکړل شوي. د پاکستان د بیړنیو خدمتونو د ادارې ویان بلال فیضی او یو شمېر نورو چارواکو ویلي چې د پښتونخوا ایالت په مختلفو برخو کې د کورونو د چتونو د نړېدو له امله لږ تر لږه 9 تنه مړه شوي دي. فیضی همدارنګه ویلي چې په سواد دره کې له 100 زیات کسان روغتونونو ته وړل شوي دي. د خبر پښتونخوا ایالت طبیعي پیښو ته د رسیدو د چارو د ادارې ویان تیمور خان ویلي چې لږ تر لږه 19 خټین کورونه په لرې پرتو سیمو کې ویجاړ شوي او هڅې پیل شوي چې د دغه زلزلې د اړول شوو زیانونو په اړه معلومات راټول شي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس مایکل مکال د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ته تر نن چهارشنبه پورې وخت ورکړی چې له افغانستانه د امریکا د ویجاړوونکو وتلو په اړه د غوښتل شوي اسناد وروسپاري کنه د احضاریه حکم به صادر کړي. ټاکل شوی چې بلینکن د پنجشنبه په ورځ د دې کمیټې په استماعي غونډه کې ګډون وکړي. د مکال دفتر ویلي چې د جنوري په 12 په یوه لیک د بهرنیو چارو له وزارت څخه د ګڼ شمېر هغو اسنادو د ورسپارلو غوښتنه کړې وه چې هغه د 2021 کال په اګست کې له افغانستانه د امریکا له ویجاړوونکو وتلو سره تړاو لري. د دفتر همدارنګه ویلي چې د مارچ په 3 بیا ورڅخه د ورته اسنادو د ورسپارلو غوښتنه کړې وه، خو د وزارت تر اوسه له دې کار څخه ډډه کړې ده. د مکال دفتر ویلي چې دغه اسناد له افغانستانه د بایډن د ادارې د وتلو د بهیر په اړه د دې کمیټې د څېړنو لپاره ډیر مهم دي. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جمهوري پال مشر مکال خبرداری ورکړی چې تر نن پورې دغه اسناد ورونه سپارل شي د احضاریه حکم به صادر کړي. د 2021 کال په اګست کې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو له وتلو سره په دې هېواد کې د امریکا 40 کلنه جګړه پای ته ورسېده، خو طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول. د امریکا متحده ایالاتونو پرون سه‌شنبه د ایران پر هغو شرکتونو او افرادو نوی بندیزونه ولګول چې د بی پیلوټ الوتکو د جوړولو لپاره د تجهیزاتو په برابرولو تورن دي. د متحده ایالاتونو د خزانې وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول دفتر له اف بی آی سره په همغږۍ دغه بندیزونه په ایران او ترکیه کې په څلورو شرکتونو او درې تنو لګولي چې د ایران د بی پیلوټ الوتکو او د وسلو د پروګرامونو لپاره د کاریدونکو تجهیزاتو په پیرېدلو تورن دي. په دې ډله کې د ایران د دفاعي ټکنالوژي او ساينس څېړنیز مرکز هم شامل دی. امریکایي دفاعي چارواکي وایي ایران روسیې ته بي پیلوټ الوتکې ورکوي چې په اوکراین کې د ملکي وګړو او ملکي زیربناو پر ضد کارول شوی دی. امریکایي چارواکي وایي د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون په پام کې لري چې اوکراین ته د ابرامز 2 په نوم د ټانکونو د ورکولو بهیر چټک کړي. پینټاګون دا مهال پر دې غور کوي چې دغه ټانکونو زړې بڼې تر جوړولو وروسته اوکراین ته ورکړي چې دا کار تر نوي ټانکونو لږ وخت نیسي. امریکایي چارواکو اسوشیټد پرس آژانس ته پرون ویلي چې هدف دا دی چې له اتو تر لسو میاشتو پورې د اوکراین جنګي ساحې ته دغه جنګي ټانکونه ورسول شي.
د ځوانانو خبرونه د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. هیله ده چې خبه و یا ژوند به مو هم په خیر تیریږي. د دې ونی په خبرونه کې لومړی په دې موضوع خبرې کوو چې ځوانان د زده کړو په مهال څنګه نور فعالیتونه کولای شي چې د دوی کاري تجربه هم ورسره زیاته شي. هم دا ډول دوی په دې مهال باید کوم خبرو ته پام وکړي. د دې ترڅنګ په دې هم غږیږو چې څنګه کېدلی شي ځوانان په بهر کې زده کړې وکړي او ځان ته سکالرشیپونه پیدا کړي. هیله ده د خبرونې تر پای راسره وي.
په
ګڼو هیوادونو کې محصلان د دې ترڅنګ چې زده کړې کوي د تحصیل په محل په داسې فعالیتونو کې هم ونډه اخلي چې د دوی تجربه ورسره زیاتیږي او له دې لارې دوی په ټولنه کې ځان مطرح کولی شي. دا مثال په ډول د ژورنالیزم پوهنځي محصلان اخبار چاپوي، د ادبیاتو پوهنځي محصلان د مشایرو او ادبي غونډو تابع کوي، د طب انجینري حقوقو او نورو علومو محصلان د خپل رشتې مطابق سیمینارونه او غونډې جوړوي او دغسې د هرې برخې محصلان د تیوریکو زده کړو ترڅنګ د عملي زده کړو او کار زمینه هم ځان ته برابروي چې دوی بیا له فراغت وروسته کولی شي په کومه برخه کې چې زده کړې کړي کار هم پکې وکړي. دا کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د محصل قدرت حلیم غږ دی چې د کابل پوهنتون په یوې مشاعرې کې ویاندوی کوله. دی وایي په دغو مشاعرو کې ویاندوی د تجربت ورکړ چې د ډیرو خلکو په مخ کې وغږیږي.
ښکاره ګټه چې ماته دا چې له خلکو سره بلد شوم، له ستیج سره بلد شوم، له میک سره بلد شوم، مخکې هغه نه چې زه پوهنتون ته راشم د دوو کسانو په مخ کې هم نشم وغږېدی. اوس مې هم یاد چې په لومړي ځل باندې ما ویاندوی کوله زما په څانګه کې، زموږ په څانګه په مشاعره کې یو ډول
زاهد کریم زی چې په ننګرهار پوهنتون کې ادبیات لوستي او اوس د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو په څانګه کې ماسټري کوي، د زده کړو ترڅنګ په نورو فعالیتونو کې د محصلانو ونډه مهمه بولي.
د پانتون د ماسلې د وسر سره ما درس وایو، د پاسون پونم دیو مجلې مسول مدیر هم د سفر پونم نیوز اخبار نه هم چلو او د ژوند ادبي بهیر پونم باندې دیو ادبي ټولنې د ادبي ناس ته مسولیت هم راتر غاړې وو. نو هم زمان د درس سره د کار نه هم مون کول او مغه کارونو د هغه منډه هڅه وشي مونږ په پانتون کې یو خو ماسلې چې تر اوسه پورې هم یادېږي چې کلم ورزو استادانو درنه دی کې خلک مو پیښنه تا او بل دا چې مغه حرکتونه مغه غونډې وي مغه اخبارونه وچی مونږ ته دا توانایي راکړه چې اوس یو څه کولای شو، یو ځای ته ډاډه ورتلای شو او ډاډه کار کولای شو. نظر له پوهنځي درسونه په دغه برخه کې ډېر څه زده کړي دي. یعنی موږ کله کله ویل چې دغه غونډې دغه ناستې زموږ د پوهنځي لابراتوار دی.
د کابل پوهنتون محصلان نازنین بیا د تجربې د ترلاسه کولو ترڅنګ د محصلانو کارونه د ټولنې لپاره یو خدمت بولي.
ګټه خو یو دا سیده چې کله بهر غواړي، یعنی هغه خپل درس خلاص کړي بهر غواړي کار وکړي، دوله یو ښه تجربه به وي، یعنی کوم ستونزه به نه وي ورته مخکې او بل دا نورو ته به ډېر ښه دی خدمت جوګه شي.
هغه ملک سهار د کابل پوهنتون له کمپیوټر ساینس څانګې څخه فارغ شوی. دی وایي په افغانستان کې د زده کړو بهیر ډېر پرمختللی نه دی او که محصلان د چپټرونو له پاڼو د علمي کار ساحې ته راونه وځي دا به د دوی لپاره ګرانه وي چې له فراغت وروسته دی د ښه منصب څښتنان شي. دی په همدې اړه خپله تجربه را سره شریکوي.
دغه ګټه وله چې ما د پوهنتون پر څلورم سیمسټر کې اپلیکیشن جوړ کړه، هغه سافټویر ما په اول دوه درې میاشتو کې لوړ عاید ترلاسه کړم. د پوغه اساس باندې څو له دوهم سیم پر دوه ختم عملي کار وکړ د شپږو میاشتو، نو درېیم سیم کې ما د دې اړتیا نه درلوده چې زه د خپل خط له کوره واخلم، له مور پلار واخلم، ځکه ما خپل لوړ عاید درلوده. نو درېیم څو قدم خپل دفتر درلود، کار مې کول، ډېر کسان کار را سره کوي. نو په دې اساس باندې د دې خواله دا و چې ما مخکې له مخکې د مارکیټ اړتیاوې درک کړي، پوغه اساس مې ځان تیار کو. کچیرته ما پانتون کې عملی کارونه نه وای کړی، اضافه مهارتونه ما نه وای زده کړی، نن له فراغت وروسته به ما خپل سی وی په شرکتو په ادارو باندې ګرځول چې ما ته کار را کړی وای، کار مې پیدا کړی وای، کار چې ډول چې ما غوښتل هغه کار بنه و.
داسې محصلان هم شته چې په یو برخه کې زده کړې کوي او فعالیت بیا په نورو برخو کې کوي، خو دا هغه ملک سهار باور دا دی چې محصلان باید خپلو زده کړو ته ځانونه ځانګړي کړي.
کله چې پانتون ته ولاړ سړی تر هغه وخته په یو رشته کې پرمختګ نشي کولای تر هغه هغې برخې ته ځان ځانګړی کړي نه وي. که زه په تخنیکي برخه کې کار کوم، زده کړې کوم او فعالیتونه مې سیاسي او نور وي، دا په دې معنا ده چې هیڅ وخت مې دې برخه کې پرمختګ نشم کولای. نو په دې اساس زه مجبور یم د خپلې رشتې ټول هغه اصول، قوانین یا په حساب دغه په نظر کې ونیسم تر څو زه کولای شم په رشته کې پرمختګ وکړم. اکثریت کسان چې مارکیټ کې کار ځانته نه پیدا کولای یا ډېر وخت مشکلات رامنځته کوي یا ډېر وخت له کاري سیستم سره جوړ نه راځي، همدا دلیل ده چې څه دغه وخت په برخه کې زده کړې نه دي کړې او څه د فعالیتونو لري هغه د دې رشتې مطابق نه و. نو دی نه هغه خوا سره جوړ لازم، نل دی خوا سره جوړ لازم.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
لازادی رادیو څخه د تانې څنګه خبرونه ته وګیاست. درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې له استاد قیس محمدی سره په دې غږیدل یو چې ځوانان څنګه د زده کړو په محل نور فعالیتونه کولای شي او دوی په دې محل باید کوم خبرو ته پام وکړي. استاد ک لمړی دغه محصلانو پاړه راته وای چې هغه په صنف کې له درس ورها خو ځین نور فعالیتونه هم کوي، دا د دوی لپاره څومره ګټور تمه میدلی شي؟
نن د تحصیلاتو نظام، د تعلیم او تربیه نظام د نسبت د لس شل کالو مخکې نه ډیر توپیر پیدا کړی دی او دا متفاوت دی. نن په تحصیلاتو کې د یو محصل وظیفه صرف دا نه ده چې دوی په صنف کې کینی، نوټ ولیکي او کتابونه ولولي، بلکې د محصل وظیفه دا ده چې خپل نور مهارتونه زیات کی، مثلا د تفکر کولو، د تحلیل کولو، د مکالمه کولو، د خلکو ته قناعت ورکولو، دغه ټول مهارتونه د محصل وظیفه ده چې دا په ځان کې را پیدا کی او دا قوی کی ترڅو دوی پاینده کې وکول شي، خلکو سره ښه خبرې وکړي، خلکو ته قناعت ورکړي او حتی خلکو سره چانزنی وکړي، چنی ورسره وهي او ځان ته ښه قراردادونه لاسته راوړي. که محصل فکر کوي چې زه هرڅه په صنف کې زده کولای شم، دا نننی تحصیلي نظام کې غلطه ده او دا اشتباه ده. ځکه نو زه محصلینو ته غواړم دا ووایم چې تاسو د صنفونو نه بهر راوځئ، تاسو لاړ شئ په خپله کوڅه او کور او کلي کې چې مکتبونه دي، هلته شاګردانو ته سیمینارونه جوړ کړئ، هلته شاګردانو ته ورکشاپونه جوړ کړئ، د هغه شاګردانو استعدادونه لوړ کړئ، په خپله لاړ شئ د کمپنیانو سره داوطلبانه کار وکړئ، په خپله لاړ شئ کانفرنسونو کې مقالې ولیکئ، دا مقالې هلته نشر کړئ، دا مقالې هلته ووایئ نورو ته، تر څو تاسو دنیا د ځان نه خبره کړئ، خپل استعداد لوړ کړئ او هغه کارونه وشي کولای چې هغه موږ په صنفونو کې تاسو ته درس نشو درکولای.
هغه محصلان چې د درس ترڅنګ فعالیتونه کوي، هغه باید کوم خبرو ته پام وکړي؟
دا مهمه ده چې دغه محصلین او شاګردان دي د صنفونو نه بهر شي او لاړ دي په مارکیټ کې د نور خلکو سره وغږیږي، په دې باندې ځان پوي کې چې اصلا هغه څوک چې سبا ممکن ما استخدام کی، ما ته وظیفه راکړي، دغه توقعات لمانه څه دي، هغه زمانه څه غواړي، آیا هغه غواړي چې زه د ورته صرف دی کمپیوټر شاته کینم یو څه دی جوړ کم، او کنه هغه دا غواړي چې زه عملا وکولای شم کارونه ورسره وکړم. ډیره مهمه ده چې محصلین دي په یو رشته کې تخصص واخلي او بیا په همدغه رشته کې د خپل کارونه ټول منظم کړي. نن هغه زمانه نه ده چې د یو کارمند نه دی دا توقع شي چې دا د ټول کارونه وشي کړلای، بلکې وخت دې ته راغلی دی چې هر څوک تخصصي کار کوي، هر څوک په یو وړه رشته کې ځانته کار کوي. نو که دوی سیمینارونه او کانفرنسونه کې اشتراک کوي، که دوی ورکشاپونه جوړوي، که دوی د چا سره غواړي داوطلبانه کار وکړي، دغه ټول د دوی را منسجم کړي په خپل رشته باندې، په هغه رشته باندې چې دوی ورسره ډیر علاقه لري، تر څو وکولای شي چې دوی په خپل رشته کې ناب، نایاب او تر ټولو مستعده محصلین فارغ شي. زه دې محصلین ته غواړم ووایم چې ستاسو کار کول د اداراتو سره په رضایي توګه باندې یا په داوطلبانه او رایگانه توګه باندې، دا لا تر اوسه هم ستاسو د تحصیلي دورې یو جز دی. دغه کار کول د دې زمینه مساعده ای چې تاسو د کاري محیط سره بلدتیا پیدا کړئ، د کاري محیط فرهنګ سره بلدتیا پیدا کړئ، په کار کولو باندې پوه شئ او تاسو دا زده کړئ چې د کار په مارکیټ کې خپل ځای څنګه برجه استکه، خپل ځان څنګه وخی. کدغه دوره تاسو موافقانه تیر کړله او پر رضاکارانه توګه مخ کار وکړه، نو دا بیا د دې تضمین کولای شي چې پاینده کې هم تاسو تجربه ولري او هم په ځلاند توګه باندې کار وکړي.
خپل په هنتونونه په دې برخه کې څه کولای شي؟
نن ورځ د پانتونونو مسؤلیتونه نسبت د لاس پنځه کاله مخکې نه ډیر زیات متفاوت شوی دی او تغییر کړی دی. دلیل په دې کې دی چې د مارکیټ توقعات، هغه چاته چې موږ د کارمندان لیگو دی هغه توقعات د نن ډیر متفاوت دي. د هغه توقع دا ده چې موږ فارغین دي د دې استعداد ولري چې هغه په آزادانه شکل باندې خپل کار وشي کړلای، دوی ښه مهارتونه ولري، دوی ښه کار وشي کولای، په تخصصي شکل باندې کار وشي کولای. اما متاسفانه پوینتونه لا تر اوسه هم په پخوانی حالت کې پاتې دي چې ټول بحث په لیکچر باندې ده، په صنف کې خبرو کولو باندې ده او هغه خبرې ټول استادان کوي، مسلین کار نه کوي. نو کدا حالت تداوم پیدا کی ډیرې داسې پوانتونونه دي چې د هغوی محصلین به په مارکیټ کې نه استخدام کیږي، هغوی ته به څوک کار نه ورکوي. د دې لپاره چې دې ته تغییر ورکو، دا د پوانتونونو مسؤلیت دی چې د لیکچر او د درس په خوا کې د محصلینو توجه اضافي نورو عملی کارونو ته راوړوي. که محصلین په پوانتونونو کې عملی کارونه وشي کړلای، نو دوی به د مارکیټ توقعاتو ته آمادگی ولري. څه دا دولتي پوانتونونه دي چې هم خصوصي پوانتونونه دي، دوی ټول نن دغه خبره هیره کړي ده چې عملی کار د محصل لپاره ډیر مهم دی. نو زما توقع او زما غوښتنه د استادانو نه د پوانتونونو نه ده چې تاسو په خپل اضافي مهارتونو باندې کار وکړي، ترڅو محصلین د خبرو کولو جرأت ولري، د خپل د نظر بیانولو جرأت ولري، د مصاحبه جرأت ولري، د لیکلو جرأت ولري، او د کار کولو جرأت ولري، په یو ټیم کې د کار کولو جرأت ولري، ترڅو دغه محصلین ټول وشي کولای په مارکیټ کې په خپل معاش باندې په ښه طریقه باندې استخدام شي.
هر کال یو شمیر هیوادونه افغان ځوانانو ته بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي چې دا سکالرشپونه د لیسانس، ماسټرۍ او دکتورا د تحصیلي دورو لپاره وي. په سکالرشپ کې له محصلانو سره مرسته کیږي چې په وړیا ډول یا هم په ډیر کم لګښت په یو معتبر پوهنتون کې زده کړې وکړي. هر هغه ځوان چې له دولسم ټولګي فارغ وي کولای شي د سکالرشپونو د شرایطو په پوره کولو سره اپلای ورته وکړي او په بهر کې لوړې زده کړې وکړي. په هند کې افغان محصل سیدالله برکتزی وایي ډیرې لارې شته چې ځوانان له سکالرشپونو ځان خبرولی شي او بیا چې د سکالرشپ په شرایطو برابر وي کولای شي اپلای ورته وکړي.
هغه محصلین که غواړي بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي، هغوی د خپل ځانونه د سوشل میډیا نه خبر کړي. په افغانستان کې زیات پیجونه دي، ایجوکیشنل پیجونه دي، د دوی څخه ټول دغه سکالرشپونه اعلانېږي، او همدارنګه د همو هیوادونو د پوهنتونونو ویبسایټونه دی فالو کوي یا تعقیبوي، ځکه په لومړي ځل باندې د همغه پوهنتون د کوم لخوا چې سکالرشپ ورکول کیږي هغوی اعلانوي، او دې لخوا نه کولی شي محصلین خبر اوسي او خپل سبتنام وکړي، دغه پروسیجر پر مخ یوسي او بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي.
په مالیزیا کې افغان محصل رحمت کټوازی وایي ځوانان باید لومړی د خپل زده کړو رسمي اسناد د سکالرشپونو لپاره تیار کړي، او که ضرورت وي بهرنیو ژبو ته دی وژباړي، او د اړوندو ادارو ترڅنګ دی د بهرنیو چارو وزارت لخوا هم تایید کړي. په ورپسې مرحله کې دی بیا په سکالرشپونو پسې وګرځي.
بله پروسه دا ده چې محصل یا نومان باید د مختلفو سکالرشپونو شرایط ولولي، چون د هر هیواد سکالرشپونه چې ورکول کیږي هغوی خپل او بیل شرایط لري. که چېرته کومه ستونزه وي، مشکل وي، هماغه سکالرشپ یا برج چې تاسې نوملیکنه ورته کوئ په هغه برخه کې تجربه لري یا مخکې تللي وي، پکې له هغوی سره مشوره وکړئ، پوښتنې ورڅخه وکړئ او مرسته ورڅخه وغواړئ، تر څو پورې هغه کوم شرایط چې د مختلفو برسونو دي هغه تاسې ته تشریح کړي، او تاسې بالاخره وکولای شئ چې د پروسې پیل په کامیابۍ سره وکړئ.
نورالحق حیدر انګلیسي ژبه د سکالرشپونو د ترلاسه کولو مهمه کلی بولي. د نوموړي په وینا ډېر پوهنتونونه له امتحان مخکې د سکالرشپونو لغوښتونکو د ټافل او آیلتس نمرې هم غواړي، چې که څوک یې ونه لري په لومړي ګام کې له سکالرشپ څخه محرومیږي.
دوی د انګلیسي خپل امتحانونه دي، په دغه امتحانونو کې به د هر پوهنتون هر بورس سکالرشپ خپل معیار لري، چې زما دومره په ټافل کې د دوه امتحانونه دي چې ټافل او آیلتس دي، وایي چې زما په ټافل کې دومره نمرې په کار دي، په آیلتس کې معادلې دومره نمرې په کار دي، دغه امتحان ضرور دی. شرط لیکلی که د چا دغه امتحان نه ورکړي دا نمرې نه یې اخیستي معنا مستحق نه دی.
نصرت الله روان چې دا مهال په روسیه کې زده کړې کوي وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د نمرو فیصدي او نور ټولنیز فعالیتونه هم مهم بلل کیږي.
د دوی اکاډمیک بیکګراوند چې کیږي چې د دوی فیصدي څنګه ده، مثلا مکتب کې او د لیسانس په دوره کې د دوی فیصدي څنګه ده، او د دوی سوشل بیکګراوند یا سوشل اکټیویټي چې دا ډیر مهم دی. اکثرت هیوادونه دې ته ګوري چې یو محصل صحیح ده چې هغه لایق وي، هغه به ښې نمرې لري په پوهنتون کې، ولې دا په اجتماع کې څنګه دی، دا کوم فعالیتونه لري، نورې د ځوانو کوم خلاقیت کړی دی. نو ځوانان باید یو فیصدۍ ته باید متوجه وي. د دې په څنګ کې باید دوی یعنی په اجتماعي بخش کې هم دوی باید فعالیتونه ولري.
ننګیالی اتل چې د امریکا په فول برایټ امتحان کې له کامیابېدو وروسته یې په یاد هیواد کې ماسټري وکړه، او اوس د امریکا په ماساچوسټس پوهنتون کې دکتورا کوي، د سکالرشپونو د ترلاسه کولو لپاره مهمه خبره د ځوانانو ټینګ عزم بولي.
ما څلور ځله وروسته د غینه د فولبرایت بورسونه تشې د امریکای بورسونه دي څلور ځله ما سر په سر درخواستي ورکړم څلورم ځل زه پکې کامیاب شوم. په لومړي ځل کې خو زه د انټرویو ته سټیج لاړم، هغه څنګه چې دوی د مانه پوښتنه وکړي هغه د قناعت وړ نه و. په دوهم کال زما په اپلیکیشن کې ستونزه وي او په دریم کال په ریکمنډیشنو کې زما ستونزه وي. خو په څلورم ځل بیا داسې سراغه شو چې زه پوخ ورته چمتو وم چې په انټرویو کې څه پوښتنه کېږي، اپلیکیشن څنګه په درست شکل او څنګه درست ریکمنډیشن لیټرونه زرا واخلم له استادان څخه. نو ځوانان ته مې قاطع پیغام دادی چې شاید تاسو یو کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دوهم کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دریم کال اپلای وکړئ هم پاتې راشئ، په څلورم کې به کامیابیږئ، لاره درته پیدا کیږي. او ځکه نو اول شرط دی کې قاطع اراده ده. نو کله چې انټرویو کې زه هغه د ماستری بورس ته ووتنم هغې ته مې ورته وویل چې اوس مې څلور ځله اپلای کړی، د شلو هم د هغې نه به مخکې ځو خو پرېږدم مې نه.
ننګیالی اتل وایي د اسکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د غوښتنلیک اپلیکیشن لیټر په سم ډول لیکل ډیر مهم دي. د هغه په وینا ځوانان باید په خپلو غوښتنلیکونو کې د پوهنتونونو ادارو ته ثابته کړي چې دوی وړتیا لري او غواړي د مهمو کارونو د کولو په خاطر لوړې زده کړې وکړي.
دوه رقمه دي، خصوصا د امریکې د ماستری بورسو ته دوه رقمه دوی غواړي چې یو سټډي ابجکټیوز یې سي دوی ورته وي او یو پرسونل سټیټمنټ. په پرسونل سټیټمنټ کې هغه دی یو کس هغه د ژوند او د هغوی د رهبریت قصه ده چې څنګه په ثابت شکل هغه ولیکلی شي. او زموږ و تاسو ملک خو چې د جنګو ځپلی دی، هر یو پکې فوق العاده قصې لري. هر ځوان داسې ځوانان شته هم د اوس په کلیو کې چې دوی خپله درس وایي، بیا په څنګ کې ځینو نورو ته درسونه ورکوي، یا مثلا د سپورت یو هغه جوړ کړی دی، دوی ډېر ښه هغه لري. دا باید جوړ شي. د بل چې دا سټډي ابجکټیوز ده، هغه خاص د هغه علمي اهداف مسلکي اهداف دي چې تاسو ولې په دې برخه که علاقه پیدا کړه. مثلا یو څوک غواړي د زلزلې په برخه کې زده کړې وکړي، د موږ او تاسو ملک هم د زلزلو په بزون کې د زلزلې کېږي، دوی کولی شي د داسې تجربې نه هغه کې چې مثلا یو وخت کې زلزله شوې وه تلفات ترو، یا زلزلې متواترې دي، دولت هم څه نشي کولی او موږ هم په دې نه پوهېږو په ډېرو مسایلو باندې. نو څنګه کولی شي دا دوی د علمي پلوه مسلکي پلوه دا موضوع ولولي؟ په دې کې کولی شي دوی هغه مضامین چې دوی لوستي مربوط دي خپلې تجربې سره یو ځای او د هغه ادارات سره چې زلزلو مربوط دوی کار کړی کنه. نو دا به کمیټې د پاره په دا ډیره په زړه پورې مسله وي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ؟
درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې له شای ابراهیم سره غږیږو چې په انګلستان کې لوړې زده کړې کړي او یو وخت په افغانستان کې د انګلستان د سکالرشپونو یا چیوینینګ بنسټ مشر هم و.
هر بورسیه پروگرام خپل ځانګړي پروسی لري. مثلا کتا سی د شیپنینګ پروگرام ته اپلای کوي، ماستر د پاره ته اسنه 2 کاله تجربه غواړي، بعضی په برنامه دي شاغي تجربه نه غواړي، فرق کی. خو هغه په عمومي ډول داده شي یو خصاصي باید دغه د فراغت نمرې خې نمرې بیا ته اصل نه وي. په دې کې هم بعضی بورسیه پروگرامونه په دې کې هم کم نسی سختی نه لري چې څومره باید اصل نه وي. یو اړتیا شي ټول بورسونه کې مهمه دغه د انګریزي شوبې ده، تر ټولو مهمه ده چې تاسو انګریزي شوبې باندې برلاسي وسی. خپل اکثر د ځوانانو نه پښتنه کوم چې کله دوی د بورسیه پروګرامونو په اړه مانه پښتنه کوي، نو ماته ورته مې چې انګریزي څنګه ده ماته چې گزاره کوي، نو په گزاره حال انګریزي باندې بورسیه پروګرام نه ګټل کیږي. تاسو باید په ژبه باندې حکم یا ساقلن دومره وکول شي چې تاسو امتحان ته ځي او تاسو چې یو مقاله ولیکي تاسو او دوه درې پانی او یو مقاله ورته ولیکل شي. بل دا چې باج بیا معیارونه لګ ډیر سختي، مثلا تاسو نه ټوفل او آیلټس غواړي چې دا په نړیوال سټانډرډ باندې امتحانونه دي، خو دا اکثره د ماسترۍ پروګرامونو د پاره په لیسانس په برنامه کې بل خصوص هندستان او پاکستان یو دونو کې کوم بورسونه یې پاغه کې به ډیر داسي دوی خپل د انګریزي امتحان خلخ ماستر برنامه اکثرا په دې کې اړتیا هم دی چې تاسو ټوفل او آیلټس خو پاغه کې هم استثناءات شته دي. بل اکثر هوا دونه په هغه ځوانانو باندې پانګه چونه کې چې دوی دا وړتیا ولري چې په راتلونکو کې ښه رهبران شي، نو په دې برخه کې بیا اړینه ده چې هغه ځوانان چې په ټولنیزو چارو کې فعال وي، مثلا بعضي مدني حرکتونه دي، بعضي ټولنې دي، بعضي ټولنې کې خیر خیګړې کارونه دي، په دې کې چې هغه ځوانان بوختي ده په دې معنی چې دا ځوان چې نن په ټولنه کې سره لدې چې ډېر دنیا نه درېدل ډېر زکړي نه دي کړي خو ډېر فعال دي نو کته په باندې پنګ شونوش کې د شه د الله زیات فعال شي لبد مرغ زمنګ ځوانان چون په خپل رسنیو کې منګه وخت نا وخت د برشه پروګرامونو ز خپلم شریکوم نور دوستانه پیږي د خفغان خبره ده چې ټول معلوماتي لینک ورکړل شوې ځان نه پازابې شي دوی لاړ شي مطالعه وکړي بلکې لاندې په کمنټ کې ته لیکي چې لسانس په گشته ده کنه شته ماسټری په گشته ده کنه شته انګریزي خو په کاری کني نو چې کله د برشه پروګرام راځي اړتیا ده ته تاسې خپل لاړ شي لینک کلیک کړئ بیا پانه تلاړ شي معلومات ترلاسه کړئ بیا غوښتنلیک ولیکي
غوښتنلیکونه هم مهم وي د برسونو لپاره کومه مهمه خبره دي چې کله یو غوښتنلیک کلیکل کیږي هغه ته پام شي
مهمه ده چې تاسې د پښتنې په محتوا باندې په هدف باندې ځان پوي کی مثلا کته سینه د پښتونکو چې دراتون کې پاړه تاسې څه پلان لري نو اکثر غوښتنلیکونه چې ردیږي په دغه پښتونې کې ردیږي چې ورته اجازه غواړم راتون کې کی موینه وزیر شمه که سید موین وزیر شي به د خبره نه ده لوی فکر ده سید څنګه دا د څنګه جواب دی نشي ویلې اول قدم کې هغه مسله چې تاسې انتخاب کړی هغه برنامه چې تاسې انتخاب کړی هغه نه تاسې خبر اوسې نو مهمه ده چې تاسې مشخص لستون کې تداوخ یې چې تاسې واقعا تحقیق کړی ده او کچیر واقعا دغه زکړې وکم زکول شو په افغانستان کې په دغه وزارتونو په دغه ریاستونو دغه ستونزو په برخه کې زه کار کولې شم نو مهمه ده چې کله تاسې کوم اسکالرشپ ته ځان برابروي اسکالرشپ در رسیدونه مخکې تاسې باید معلومه شي په کوم برخه کې زکړې کول غواړي کوم مزامین غواړي چې تاسې زکې په کوم شکل باندې زکې راتلونکي کې څه پلانونه لري تر څو کله چې دا واخر اور سیګنو په یو شپه کې دا پلان بیا نه جوړیږي نو مهمه ده چې مخکې د مخکې نه باید تاسې په ذهن کې دا موضوع واضح وي
د امتحان د ډول پاړه کوخه کې کو امتحان څه ډول وي یعنی دا سه لند جوابونه غواړي څلور جواب سوال نه وي کنه هغه ډیر تمرکز پدې کوي چې تاسې خپل تحلیل وکړي
فرق کوي اول قدم کې تاسې نه غوښتل لیکونه غواړي نو د غوښتل لیکونه خپل نمرې وي نو کله چې تاسې په دغه معیار باندې پوره شي دا په دې معنی چې سم په غوښتل لیکونه کې تاسې نه غوښتي دغه پښتنې سنا ست تاسې په صحیح شکل باندې ورکړي هغه ورسره بیا د انګریزي امتحان د انګریزي امتحان کې تاسې نه ټوفل او آیلټس خلاف معیاري امتحانو نه داغه د پاره کول شي تاسې بازار کې کتابونه واخلي پریکټس وکړي ځان ورته آماده کړئ خپل وخت سره ځان ورته تیار کړئ په دې کې سلور جواب سوالونه د ګرامر په اړه په دې کې د لیکلو یو برخه چې تاسې موضوع درې کې تاسې هغه لند موضوع باندې په ورک ټاکل شوی وخت کې لیکلو کې مثلا تاسې وایي چې تاسې 200 تورو کې یا لغاتو کې تاسې یو مضمون لیکي د افغانستان او هندستان د اړیکو په اړه نو تاسې باید وکول شي دا موضوع تحلیل کې خپل مضمون شروع کې ختم کې او هغه ټول پښتنې چې دوی تاسې کړی دا هغه تاسې په کې جواب کې بعض جملې چې مثلا تاسې ګډوډي کړي تاسې وایي چې دا جملې بیرته په ترتیب کې جوړ کې او دا چې جملې جوړ کې چې مفهوم ولري نو فرق کې امتحانونه خو د شاچ انګریزي زی ټول امتحانونه تقریبا یو رقم دی هغه د پاره مشکل نشته
درنو اوریدونکو دا ودا دیونه د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بلې ونی خو وخت ولري
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 0.21 او 15 مترو
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
د ازادي ملما
محمود میناپال د افغانستان یو تجربه کار ډاکټر دی چې په افغانستان کې پر اوګدو کلونو کار سربېره د خیریه ماموریتونو په ترڅ کې په نور نړۍ کې هم د ناروغانو علاج کړی ډاکټر میناپال په کابل کې زیږیدلی خو پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد له یرغل وروسته پاکستان ته مهاجرت کړی او هلته د جګړې له قربانیانو او جګړه ځپلو افغانانو سره مرسته کړي خغلی مینپال د بی پولی ډاکټرانو په ټولنه یا ام اس اف کې همکار کړي او په یو شمیر جګړه ځپلو او رستپات هیوادونو کې د خلکو لاسنیوي کړي نن ما احمد تکل د آزادې میلما په خبرونه کې له ډاکټر محمود مینپال سره خبرې کړي د مرکه په پایل کې مې له خغلی مینپال څخه وغوښتل چې د ځان په اړه سره ته وایي
سلام علیکم زه محمود مینپال یم کابل کې زیږیدل یم او اوس فعلا په هالند کې ژوند کوم وظیفه مې ډاکټر د طب ده او تقریبا څلور د ښکاله مې ده خپل هموطنانو او بشریت په خدمت کې را کړی ده او فعلا متقاعد یم
بشریت چې وایي مطلب مو ده چې د بے سرحده یا بی پولی ډاکټرانو په ټولنه کې مهم کار کړی؟
بله، او زه په 1960 کال کې د فاکولټی نه فارغ شوم، بیا سم د لاسه پاکستان ته مهاجر شوم. هلته مې شپږ کاله په سرحد کې یو عاجل کومکونو مرکز درلودی. بیا پس دغه نه شپږ کاله بعد، کله چې روسان د افغانستان نه ووتل، زه هم بیرته پاکستان ته راغلم او هلته مې د مهاجرینو په خدمت کې وم. او په مجموع کې مې نویشت کاله د خپلو هموطنانو سره په همکاري کې وم، البته صحیح برخه کې مې کار ورته کوم. او د امسف سره مې په 2001 کال کې شروع وکړله، بیا تقریبا تر 2011 کاله په پاکستان کې وم او اکثره د پاکستان او افغانستان د پروژو په ارتباط کې کار کوم. او په 2001 کال کې 2011 کال کې مې کار ورسره پرېښود او مهاجر شوم هالند ته. بیا پس دغه نه 2013 کال کې مې بیرته په څلور ملکو کې میشنونه اجرا کړل، انټرنیشنل میشنونه. البته چې په اول میشن په ساوت سودان کې و، دوم میشن په یمن کې و، دریم میشن په لسبوس کې و، د افغان مهاجرینو په حساب د راتګ
په یونان کې،
دوم میشن په نایجیریا کې و. پس دغه نه بیا په 2018 کې آخری میشن زما په 2014 کې و، 2018 نه بعد بیا یو کال په کور کې وم، بیا چون مریض شوی وم. بیا پس دغه کورونا راغله، بیا پس دغه نو تقاعد مې وکړ.
لسبوس چې وایي چې ټاپو ته ورغلی وی، هلته د افغانانو سره د مرستې لپاره، دا د یونان هغه ټاپو دی چې افغان کډوال ورته راځي؟
بله بله، که ستاسو په یاد وي په هغه کال کې ډېر زیات افغانان راتلل. بیا یو کمپ په نامه د موریا او یو کمپ په نامه د کاراتپه، هلته تعداد افغانان دومره زیات و چې دوی افغاني ډاکټر یا هغه ډاکټر چې یا هغه څوک کسان چې ترجمانی وکړی شي درلودل، افغاني ډاکټران خونده و. بیا چون ډېر زیات بیروبار و، دوی داسې وسنجوله چې داسې یو ډاکټر باید ولرو چې هغه په افغاني ژبو یعنی پاسي پښتو باندې بلد وي، او حتی په اردو باندې، د دې په خاطر باندې چې د سرعت عمل له کار واخلي. د زه انتخاب شوم، بیا زه ورغلم تقریبا ډېر وخت په هغه پروژه کې ما کار وکړ.
د بې سرحده ډاکټرانو په ټولنه کې ستاسو په کارونو به وړاندې نور هم وغږیږو، ستاسو خاطرې به واخلو. خو مخکې ډاکټر صاحب تاسو یادونه وکړه چې تاسو ډېر کلونه مخکې له افغانستانه ووتلی، ماشومتوب مو چیرته تیر کړ، درس مو په کوم ځای کې وویلې، لکه د خپل زده کړو په باب هم راته ووایي.
ماشومتوب مې درس مې په اول کې په کابل کې په جمال مې ابتدایي ښوونځي کې شروع کړ. بیا د دوام صف نه بعد موږ پلار مرحوم په هغه وخت کې چون په بورس باندې تحصیلي لاړې ترکیې ته، نو موږ مجبوره شو د بابا کرم چې هغه په رستاق ولسوالۍ کې و هلته لاړو. دریم او څلورم صنف په رستاق کې ووی. البته هغه وخت ډېر مشکل و، تقریبا 2 ساعته پیاده باید تللي وای، هره ورځ د یوې خانه 2 ساعته پیاده راغلي وای بلې خانه. او په هر حال ښې خاطرې و، خراب خاطرې به خامخا په ما مکتب به دوران کې هم درلوده. د هغه نه بعد بیا متوسطه و لیسه مې د استقلال په لیسه کې وویل. د هغه نه بعد د کابل پوهنتون ته کامیاب شوم، طب پوهنځي ته. او طب پوهنځۍ مې چې خلاصه کړه، ما ارزو کړي چې نن هم فاکلته خلاصه کړله او سبا ته مهاجر شو.
هغه وخت چې د تخار ولایت پر رستاق ولسوالۍ کې تاسو ویل چې دریم او څلورم ټولګی تاسو هلته لوستئ، کله چې 2 ساعته په لاره کې تاسو مزل کوو د دې لپاره چې ښوونځي ته ولاړ شئ، دغه د نن ورځې ژوند چې تاسو لرئ او له یوې نړیوالې معتبرې مؤسسې سره مو کار کوو، دا مو په ذهن کې په خیال کې ګرځېدل، هیله مو درلوده؟
والله نه، داسې خاص خو نه ګرځېدل، دومره بلند پروازي نشي کولی چې هغه بدرشان کړو. خو یو شی ما په یاد دی چې زه په دغه ټایم کې، په دغه وخت کې چې زه هلته مکتب ته تلم، پلار مې یو عکس رالېږلی و خپل، او په شا کې ماته نشته کړي و چې تحصیلات امروز شما سبب ساختن فردای شما می شود. نو اگه خبر بنده زد پیدلم منطقه بابا بمی هر سهار در اگه را تلوستی دید اگه کس شاوی گره پلار خبره ده باید پیاد که بسد. نو کده ایشی مگه بیور بهترین او ستر انگیزه از مال پارا باشه زد باید رشتی هم دو ساعت دیورز اولار شم دو ساعت دیورز دی خاطره شم ده دی خاطرش پلار من خبر نشی بیشون مسافر دی کده ایشی ده اگه بمی
تاسو ده جهاد پکلونو که هم لخلکو سره یا لزخمیانو ټپیانو سره روغتیایی برخه کې د مرستو یادونه وکړه، د هغه وخت کیسې راته وکړئ، په کوم ځای کې وای، آیا د جګړې په مستقیمه د جګړې په جبهه کې وای کنا د جبهې شاته په روغتونونو کې، د هغه وخت کیسې راته وکړئ.
زه د جهاد ته بوت کله چې راغلم سیاسي شرایط مې چې ولیدل ډېر مشکل و، د ما دپاره چی پاسانه ایخ پل الار پیدا کم بیار آلم کورتا کورتا ده کورتا نا یو ملگری پا همکاره سرا به دیشت چی تنظیمی علی که بندساتو از الارم سرحد افغانستان تا چی یو منطقه پا نامه ده علا جرگه حالتم یو کلینیک جور که پا خارج دیده ده ساحه نه و ده خلق سرا ده محل سرا و ده طول کسان سره چه ما ارتباطات پیدا کرد نو دیگه خبر مرتکوله چه ما مرکز بیطرف دیزه چون زیو داکتریم نو دو ما سره بکار نره و اغسوک چه ما سره ما ترازی اغس سره بم کار نره رشتی هم دسته باش بود حتی تا دیان دازی پورشی ما با دی ارسیاشین هم دو اخیستل، رابطی الاسلام اسلامین هم دو اخیستل، جمعیت اسلامی دی اغنب هم دو اخیستل دو خیلی استقبال کرده او کارم هم دقیقه باشه برای لوا دیده چه موبایل شیلنی کنه میکول دقیقا لوا هم فقط در زخمیان پس دی اغنب کمک های اولیان کورستا یا تو سرحد که یک بلا شفاخانه گنده غای و دقیقه ICRC هغه ته مې ریفر کول.
دا په کوم ولایت کې وو ډاکټر صاحب؟
دا د زابل په ولایت کې تقریبا موقعیت لري په نامه د علاجرګي ولسوالۍ ده او داسې مخپور ته چې بیا ولاړ شو مخپور شینکۍ او دروازګۍ او بالاخره سم داسې سیوري ته او د سوري نه د زابل ولسوالۍ مرکز ته ځي.
په دغه دوران کې چې تاسو په دې کلینیک کې کار کوو، ستاسو په وړاندې انسانان مړه شوي؟
ډېر مړه شوي دي، یو نه دی مړه شوي، ډېر مړه شوي دي. دلیل یې دا و چې یو وخت به خلک په ډېر شدید زخمي حالت کې راتلل او نو طبي اصطلاح په حساب باندې په شاک کې وو او یو به نه و، دوه به نه و، نو موږ څو کومک ورسره کولی هغه به بېچاره وخت یې حق ته ورسېدی او بل امیدوار خزی با دیر رات للی یا تا پلاره که بمری شوی یا با موک شد دی بل شفاخانه دی پارا لگلی که موک رفرال سیستم مرتوائی رفر کولی پلاره که بمری شوی نو در شان دی رادی بودی موک دی پارا
دستی یا و خاطره چی تروس پوری مو لغه وقت اوس چول سیزی تیری شوی دی دستی یا و خاطره چی تروس مو پیاد وی او هیڅ نه در نه هیریږي د دې جګړو له دورانه لري
دوه خاطرې زه د مودې یاد نه وځي. یو خاطره دا و چې یو شپه موږ تقریبا ټول سټاف زه خپل د موږ څلور نفر وو بیا نو ټول سټاف سره په استراحت هم کړو نو خوشاله و چې نن شپه واقعا نه راځي. هغه درې بجې د شپې چې یو موټر ودرېدی بل موټر ودرېدی از مو ملګری شي نرس و آقا مخمات و روار و داکتر سر گمان کن چه یه و دوه بود نوی آقا چه رشتی ها رو تلو چه دست سر پسر زخمیان و شهیدان پراته دیره وستن نو آقا شپا زموگ امید او آقا زموگ اتکل چه کره هم سر سر و نخور بیانو برالاو چه تا سهار پور هم دشو اخلاس اولی صرف آقا واجل کمکونه طول او راز من پا مقابانده تیره شما دوامه خاطره میشه سیاده نوزی اغا یو خورکی راوستل از مو کلینیک تا راوستلی و دا په کشنی باندې مریض وه موږ چې وکتله وس کې نه وو باید عاجل هم شفاخانې ته لېږلې وای شفاخانې ته چې ولېږله نو بیا موږ یو ارتباطي نفر درلودی چې موږ ته به وویل چې مریض هفته بعد یا پنځه ورځې بعد یا مریض یا ښه شو یا خراب شو یا څنګه شو نو د ده سړي اول چې ما سره راغې دوه ورځ وه هغه راته وویل چې مور او دواړه ماشومانې سره مخکې دې شفخانې ته ورسي وفات وکړ وخت ته ورسېد هغه صحنه چون هغه ښځه ډېره ځوانه وه او دوه اولاده یې هم درلودل په دوه خو یې په هغه وخت کې موږ نه پوهېدلو خو پس هغه ما هېڅ یاده نه وځي څه نه پوهېد
دې ته ورته بګنوونکې وحشتناکې پېښې کله چې تاسو د بې پولې ډاکترانو په چوکاټ کې له افغانستانه بهر په نورو هیوادونو کې کار کاوه هم ستاسو په یاد دي
که یاد خو مې دي خو یوه ډېره جالبه دا وه چې موږ زموږ ټیم چې زموږ پروژه کوارډینیټر و زه خپله سرحد میډیکل ټیم لیدر او یو بله ډاکټره او یو نرس څلور نفره روان یو د یو شفخانې نه په یمن کې په تایز کې تایز نه هغه مرکز د جنګ و د دې شفخانې نه راووتلو البته موږ به کوارډینیټ کول خپل حرکات د دواړو طرفو سره مخکې د دې چې ولاړ شو یا راشو نو کوارډینیټ شي او موږ ته اطمینان راکړل شوی او د دواړو طرفونه چې ولاړ شي ولې موږ د یوې شفخانې نه خپل دفتر راتللو و د بل دفتر نه به هم بل شفخانې دپاره اکمالات راوستلي وای نو مو اګریمنت شوی و خو یو ځای کې ګولۍ ته راورسېدو د شفخانې نه چې راووتلو داسې تایز ټول ګولۍ دي سړکونه لکه د موږ تاسې د مای پار تقریبا بیا نو په دې ګولۍ باندې چې راووتلو چې دفتر نه یو دوه نفر په یو لرکروزر کې ویشتلي دي پایکا پکې یو په جلاو وفات دی او د یو د ساري کارت دی تقریبا ویني تازه را بهیږي د بیرون نیم په موټر کې نیم په بیرون کې دی دا تاسو دومره زموږ د پاره غیر مترخبه و چې د فلتان د دل سره موږ البته د کومک نیت هم نه درلودی ولې چې په دې لوچ جنگ شروع کیږي هغه چې جنگ شروع شو موږ د دې په یواز چې د دې مریضان یا د دې زخمیان یا حتی مړو په چورت کې شو د ځان د ساتلو په چورت کې شو هلته چې نه نوتلو یو ځای باندې کوڅه باندې کوڅه بنده شوه بیا نو ډېره جالبه دا وه چې زموږ ډرایور د نس خوا یا د بدن د خوا غټ و نو دلته په یو ځای کې د دیوال او د یو مانع په منځ کې چې ټانکۍ د اوبو ټانکۍ وه نورمال انسانان هم نه شوای ننوتلی یعنی بر تقریبا شپېته اویا سانتي و د دیوال او د دې ذخیرې تر منځ خو د موږ ډرایور هم را ننوتی او شاید د ډرایور بر نه و یو متر لس سانتي یا یو متر یا نوي سانتي داسې خو خیر وخت چې خدای نجات راکړي د دې حالت نه ووتلو دته مته یو وار بیا ټرایک وکړ چې ننوتلی شي که نه د خندل وی سل په سلو کې نشم ته نوته لري خو دا صحنه مو لري لیدل دي چې یو ځای دوه شته مریض و دي زخمي په غم کې شو دي ځان په غم کې شي وي
ډاکټر صاحب دا اوس یو ډیره په زړه پوري کیسه و د ډاکټرانو ټیمونه کله چې د ویره په وخت کې یا د ناامنۍ په حالت کې د تخت په حالت کې د سپېخو سره مخامخ کیږي خاندي
ولا په اخر کې او سر کې نه
په شروع کې هر څوک د ځان په فکر کې وي هم د سه
والله هم د ځان په فکر کې هم د دې لپاره فکر کې چې مریض سره څه وکړو خو کله چې بیا پاس دغه چې د صحنه ختم شي نو خامخا طبعا موږ هم شی و انالایز کوو په اخر کې د هر شي کوم تشخیص وي کوم تداوی وي کوم حرکات وي بیا چې دغه انالایز کوو بیا ډېر مظاهر پس وخت خواندو شي او داسې رقم امکان لري دا څنګه وشول او دا څنګه شوي
جالبه ده په لیسبوس کې کله چې تاسو له کډوالو افغانانو سره مرسته کولی دغه وخت یو څه کیسې هم راته وکوي څوک مو ولیدل کوم افغانانو اول راوتل له افغانستان نه
والله رحم دې سخت خاطرې او شاید ما سخترین میشن به ما او یا بدترین میشن به ما او په دې خاطر باندې چې د ژوند شرایط او د اوسایي په حساب باندې او د کار په حساب باندې ډېر آرام میشن و د سیند د بحر غاړه وه بهترین ژوند هم درلود د هوټل و هر شی و بمبارد هم نه و جنګ هم نه و خو متاسفانه زما لپاره سخت په دې و چې هر سهار به چې زه په دا کلینیک ناست وم او زیاتره د زمو خاندې او مندې به چې پوه شولې چې دا سړی افغانی دی مخې دی چې ما ته خپل تکلیف وایي په چیغو په ژړا به د خپل د لارې درد راته ویل، مثلا د چا به خاوند ورک و، د چا به لور ورک وه، د چا به ښځه ورک وه، څوک به پښې به یخ وړې وې، د چا به مثلا لاس یخ وړي و، څوک به د پولیس د تشدد سره د په لارو کې مخامخ شوي و، د چا نه به قاچاقبر پیسې وړي وې. خو هیڅ داسې ښه خاطره ما د چا نه نه شو اورېدلی او نه مې تقاضا درلودله چې راته وایي ما داسې ګلالۍ لاره ولیدلی او ما داسې ګلالۍ اوبه ولیدلی. او د دې ما درسته یو جالبیت په دې کې و، شخصي زما لپاره په دې کې و چې دغه زموږ خلکو به چې پوه شول چې دلته یو افغان ډاکټر ناست دی، نو د هغه خپل صحیح مشکل په ځای باندې ما سره اول دغه مشکل په چیغو جواب باندې اکثرا شریکاو، او زه هم په صفت یو ډاکټر او یو انسان د دې نه ډېر متاثر کېدلم. او علت مهاجرتونه هغه وخت بیکاري و، او یو کاذب امید خلکو ته پیدا شوی و. او تاسو په یاد اروپا کې هم داسې خصوصا جرمني کې داسې اعلان شوی و چې دلته خلکو ته ضرورت شته دی، او موږ په وطن کې هیڅ چا لپاره ځوانانو لپاره کار نه و، تحصیلات بکړي و. هغه به چې راغل هغه به موږ ته معلوم و چې بر علاوه چې یو شمیر به د نهنګانو خوراک شوی و، یو شمیر به د نورو مشکلاتو په حساب په لاره کې پس پاتې و، یا به بیخي د ژوند له لاسه ورکړی و. اروپا ته به مې چې راغلل په صفت یو ډېر ارزانه کاري در انګلیسي کې چې ټول ورته وایي د هغه په حیث به استخدامېدل، او د کلو کلو دپاره به د سرنوشت پراته و. نو خاطرات هغه زما د ژوند کې خاطرات نه دي، او هر څه چرت وهم په ډېرو سختو جنګو کې ما میشن کړی دی، په ډېرو سختو شرایطو کې ما میشنونه کړي دي. او د ما څلور کال دېرش کاله ژوند کې ما شاید څلور کاله اوسا طبابت نمی کړی، او هغه صحنې ډېرې سختي راته په دې خاطر چې هېڅ مې نه شوی ورسره کولی، درد مې نه شوی ارامولی. ابد طبعا یو څو تابلې ته به مې په لاس ورکړ، یو بل متخصص ته مراجعه ور ولېږل، او هغه کافي نه و په دې خاطر چې د درد بې وطنۍ او درد فقر او درد غربت دا ډېر سخت وي. او د فقر و غربت زموږ خلک یا زموږ تاسو خلک اکثریت شاید د اقتصادي مسایلو په حساب باندې وي، نه فقر دی. مهاجرت ډېر زیاتر ته هغه نه دی، یو سړی وطن نه لري، سړی باید هر چا ته ځان ور معرفي کړي. مثلا زما پلار یو وخت کې ما ډېر زاری ورته وکړې په شرایطو کې چې تونستان چې ولاړشي خارج ته، خو ډېر مستقبل لېږي ده به ویل چې تا د بې وطنۍ زور نه دی لیدلی، بې وطنه سړی لکه یتیم وي. او دوامه مور هیڅ وخت په یتیم باندې د اصلي مور مینه نه شي ورکولی. نو هغه ریښه ما په دغه لباس میشن کې ما هغه شیان ډېر ولیدل، هغه زه خپله مهاجر وم.
ډاکټر صاحب، تاسو وایي چې ټول عمر مو له افغانانو سره مرسته او کومک کړی، د راتلونکي لپاره هم له افغانانو سره او په افغانستان کې دننه پلان شته؟
تکل شب پلان خوشته دی د الله په نصرت سره به سرته رسو. ما مخکې درته وویل چې ما څلور دېرش کاله دی موږ د موږ په طبي سره کې مادر اینډ چایلد په حساب باندې او ایمرجنسي په حساب باندې کار کړی دی په مختلفو ځایو کې. نو اوس مې کله چې زه متقاعد شوم چورت مې وواهد ځان سره چې انرژي لري، خلک ورسره ارتباط لري، امکانات لري، نو باید د خپل وطن دپاره څه وکړي. او کله مې چې دا یو خبر شاید ستاسو د راډیو نه اورېدلی وي، هغه خبر هم اول واره چې په افغانستان کې د مور او د ماشوم د مړینې کچه بیخي زیاته ده. زه چون همیشه راډیو ستاسو اورم، نو دا خبر مې چې واورېدی نو داسې لږې تکان راکوي، ولې اعداد بیخي زیات و، لوړ و، په سل زره میندو کې شپږ سوه مړې کېږي. دا د دنیا د ستاندرد سره بیخي زیات فرق لري، مثلا په اروپا کې ستاندرد دولس نفره تا اتلس نفره دی، بعضې ځایو کې شاید دېرش څلوېښتو پورې وي. لیکن زموږ تاسو په ملک کې شپږ سوه ما ته ډېر سخت تکان راکوي، ما چې اوه دا څه رقم قصه ده. بیا مې د ځینو ملګرو سره په افغانستان کې رابطه ونیوله، پروسه کالو منظور دي او هغه ډاکټر سیوال مخفل همکاري را ښکاره کړل او بل اخره یو عاجل سفر وکړ بیا په سیال ته د مرجو سره چې په دې ارتباط باندې کار کوي لیدنې کتنې وکړلې.
افغانستان ته سفر مو اوس وخت کې پس له دې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول په دې وخت کې
بله بله پروسه کال بله پروسه کال په می په میاشت کې لاړم څلور میاشتې هلته وم خپل په حساب سروې باندې بوخت وم ډاکټر صاحبانو ډېر زیات همکاري را سره وکړلې او هغه ډېرې ښې وعدې وکړلې بلاخره چې د پری سروې نه بعد بیا راغلم مالین ته په آلین کې یو این جی او په نامه د آر ایم سی اے ریسکیو مادر اینڈ چایلد فور افغانستان یا ریسکیو مادر اینڈ چایلد افغانستان دم د جوړه کړه رجستر هم کړه خوشبختانه په دې کې زما یوه خور چې ډاکټر ده هغه یې مشري په غاړه لري او پنځه نفره نور هالندیان په بورد کې دي او ما یې د افغانستان د کارو مسؤلیت نیولی دی نو انشاءالله په اسرای وخت کې چې دا زموږ اداري مسایل د هالند د حکومت دخوا خلاص شي بیرته زم او هلته هم دغه پروژه بیرته شروع کوم او په افغانستان کې موافقه دا شوې ده چې فامیلی هیلت هاوس سیستم لري نو دغه کې به کار شروع کړو په عین زمان کې د ما ټول مقصد ما ده امیدوار مند او نوزاد ماشومانو لپاره د خدمت هدف دی ولی مرګ وینې خیلی ډېر زیات
په څومره وخت کې تاسو تمه لرئ چې دا پروژه به عملا په افغانستان کې په فعالیت پیل وکړي
ولله تاسو ته معلوم دي چې دلته د کارونه چې دي هر شی په سیستم باندې سټپ په سټپ مخته ځي د ما توقع یا د موږ توقع خو پروزه کال وه خو هغه ونه شوله د ما درته ویل سټپ په سټپ باید مخته ولاړ شو نو امیدوار یم چې په آخر د اپریل د سږ کال کې په افغانستان کې اقلا بنیاد کیږدو بیا تر آخر د کاله پورې اقلا درې مرکز سیږي باید ولرم د دې شي لپاره یو ولرم
مننه ډاکټر صاحب په ورسته برخه کې غواړم چې د خپل شخصي ژوند په اړه هم اوریدونکو ته معلومات ورکړی و د خو به محتمن کړی وي مشمن لري چیرته ژوند کوي څه رقم ژوند کوي
غواړم میکړی دي الحمدلله دوه لورن لرم په 2012 کال کې موږ د امنیتي مسایلو په خاطر باندې هالند ته مهاجر شو مېرمن مې هم ډاکټر ده هغه هم غواړي چې بیرته خپل مسلک کې په آلین کې کار وکړي او حتما په دې این جی او کې به زما سره هم کومک وي او ټول ژوند کې زما خیلاص په حساب باندې د کومک وه او ده لورانې مې یوه لور مې چې ده اوس فاکلټي طب پروسه کال خلاصه کړه سږ کال په جراحي قلب کې په ستاژ په تخصص باندې اخته ده او په اینده کې غواړي چې یو ترانسپلانت سرجن شي نوم یې لیلا مینهپال دی او دومه لور مې چې مدیحه مینهپال ده هغه بیا په اخري کال د میډیکل یونیورسټي یا طبي پوهنتون د آلن کې ده نو دغه دواړو هم زما لاره تعقیب کړې ده خو خدای دې هدایت ورته وکړه او خدای دې کومک شي ورسره زه خپل ژوند نه ډېر راضي یم د الله پاک په دربار کې
ستاسو دواړه لوڼې هم طب وایي نو تمه لري چې دوی به په افغانستان کې روغتیایي خدماتو ته له اړو خلکو سره کومک وکړي یا وکړی شي
حتما یې کوي او حتما یې تر اوسه پورې دغه حالت پورې زما قدمونه تعقیب کړي دي مطمئن یم چې په آینده کې به د وطن لپاره ترمان له ډېرې مؤثرې وي او خپل خلکو لپاره به ډېر کارونه وکړي مطمئن یم
کومه هیله هم لرې ډاکټر صاحب
یوه هیله د ټولو وطنوالو نه مې لرم چې درې شیانو موږ ډېر زیات خراب کړلو یو تعصب قومي بل تعصب مذهبي او بل تعصب کاري درته وایم دغه درې شیانو موږ تباه کړي وو تعصب کاري نه مطلب دغه دی چې د هرې طریقې نه بل پیسې لاسته راوړو چې پلانۍ پیسه داره شوی دی نو زما د ټول خصوصا تحصیل کرده نسل زموږ فقط همدغه ټول شیانو باندې موږ اخته شوي یو نو د ټولو نه مې دغه تقاضا ده چې د خپلې جامعې د بدبختي او د اصلاح او رفاه او د دې د کومک لپاره باید په فکر کې شو نه د دې چې زه څوک یم ته څوک یې او زه څوک یم ته څوک یې دغه خو دغه حالت ته راورسوو د تحصیل په دوران کې ختمه د تحصیل پورې زه په دې نه پوهېدلم چې دا زما فلانی هم صنفی دی کوم ځای دی. دومره پوهېدلم د شمال د افغانستان دی، دومره پوهېدلم چې د جنوب د افغانستان دی، اما اوس دومره بدبخته شوي یو چې باید کلي باندې هم ځان پوه کړو، قوم باندې هم ځان پوه کړو، پلار باندې هم ځان پوه کړو، او د هغه د روي ورسره معامله وکړو. متاسفانه متاسفانه په داسې بد حالت کې. نو امید مو هیله مې د ټول هموطنانو نه دغه ده چې دغه تعصبات باید پرېږدي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر محمود مینپال.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
دغه سپیره جنگل